ساعت 9 صبح وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. در این ساعت بخشی از برنامه زیر آسمان کبود که دیروز به صورت مستقیم پخش شده بود نشر خواهد شد. در این برنامه در مورد نشست پاریس بحث‌های صورت گرفت. تا البته شما در این برنامه تماس نگیرین چون تکرار برنامه دیروز است. تا دقایق بعد برنامه زیر آسمان کبود. حالا خبرهای افغانستان منطقه و جهان را بشنویم که سحر لیوال پیشکش میکند.
تلاش ها به هدف خاموش کردن آتش سوزی در بازار مندوی کابل هنوز هم ادامه دارد. رئیس جمهور کرزی کشته شدن وزیر ارشد ایالت خیبر پشتونخوا را در یک حمله انتحاری تقبیه کرده است و نتایج ابتدایی همه پرسی در مصر نشان می دهد که در حدود 70% از مردم این کشور به دور دوم این پروسه رأی مثبت دادند. سلام و صبح بخیر. این هم مشروع خبرها. تلاش ها به هدف خاموش کردن آتش سوزی در بازار مندوی کابل هنوز هم ادامه دارد. گفته می شود که این آتش سوزی از ساعت 1 شب در یکی از سرایهای بزرگ این مارکت ادامه دارد. علت این آتش سوزی شورتی برق خوانده شده است. جنرال داود امین معاون قماندانی امنیه کابل به خبرنگاران گفت که این رویداد تلفات جانی نداشته است، اما خسارات مالی هنگفته در پی داشته است.
این مارکت ها قطعا معیاری نبوده، این معیاری نیست و سیستم حریق از یا سیستم خود همی گدام و گدامداری از در داخل.
گفته می شود که حدود 400 دکان در این سرای وجود داشته است. مالکان دکاکین سرای ناصری می گویند که هر دکان در این سرای بیش از $50,000 آمریکایی خساره مالی دیده است. رئیس جمهور کرزی حمله را تقبیه کرده که در نتیجه آن بشیر بلور وزیر ارشد ایالات خیبر پشتونخوا کشته شد. این انفجار در پشاور در جریان یک جلسه حزب عوامی نشنال رخ داد و به شمول بلور 9 کشته بر جا گذاشت. در خبرنامه نشر شده از سوی دفتر رئیس جمهور افغانستان آمده است که حامد کرزی همچو حملات در دو سوی خط دیورند را کار دشمنان صلح و ثبات میپندارد. بشیر بلور رهبر حزب عوامی نشنال پارتی به طور واضح بالای طالبان پاکستانی انتقاد میکرد و تندروان نیز بارها وی را تهدید به مرگ کرده بودند. اما بلور پیش از این حادثه به رادیو آزادی گفت که از تروریستان ترس ندارد.
تروریست ها اعلان کردند که حزب عوامی نشنال پارتی را هدف قرار خواهند داد. ما از هیچ کس نمی ترسیم و با کمپاین خود ادامه خواهیم داد.
در رویداد دیروز منشی بشیر بلور و دو افسر ارشد پلیس نیز کشته شدند. مقامات میگویند حداقل 17 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. مقامات افغان میگویند درباره گزارش‌های تحقیق میکنند که گویا نیروهای امنیتی افغانستان اتباعی پاکستانی را به شدت لت و کوب کردند. وزارت خارجه پاکستان دیروز گفت 29 تبع این کشور که اسناد سفر نیز با خود داشتند توسط نیروهای افغان لت و کوب شدند. در این حال جانان موسزای سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت درباره این ادعا اطلاعات ندارد و کابل در این باره تحقیق میکند. در یک تحول مربوط وزارت خارجه پاکستان دیروز معاون سفارت افغانستان در اسلام آباد را فرا خوانده بود تا در مورد این رویداد توضیح بدهد. ادامه خبرها. نتایج ابتدایی همه پرسی در مصر نشان می دهد که در حدود 70% از مردم این کشور به دور دوم این پروسه رأی مثبت دادند. ارقامی را که حزب اخوان المسلمین نشر کرده ظاهراً به این همه پرسی که در قانون اساسی مصر تغییرات را وارد می کند مهر تایید می گذارد. پایان همه پرسی امروز که در صفحه اینترنتی اخوان المسلمین نشر شد نشان می دهد که از 25 میلیون تن از مصری های واجد شرایط رای دهی 8 میلیون آنها در رای دهی برای این روند شرکت کرده بودند. در مرحله نخستین همه پرسی که شنبه گذشته دایر شده بود در حدود 65% از مردم این قانون را تایید کرده بودند. در یک خبر دیگر مربوط به مصر، کابینه این کشور گزارش تلویزیون دولتی درباره استعفای رئیس بانک مرکزی مصر را رد کرده است. تلویزیون دولتی مصر پیش از این گزارش داده بود که فاروق فاروق علاقده، مردی که از سال 2003 به این سو رئیس بانک مرکزی بود، استعفا کرده است و معاونش هاشم رامز جاگزین وی خواهد شد. تا به حالا درباره چگونگی نشر چنین گزارش‌های زد و نقیز جزئیات داده نشده است. وزیر خارجه روسیه میگوید در صورتی که رئیس جمهور سوریه از موقفش کنار برود، مسکو قصد ندارد با او پناهندگی سیاسی پیشنهاد کند. اما سرگی لاوروف افزود کشورش همچون یک اقدام هر کشور دیگر را قدردانی خواهد کرد. لاوروف دیروز به خبرنگاران گفت شماری از کشورهای منطقه از روسیه خواستند تا پیشنهاد آنها درباره دادن پناهندگی به بشار الاسد را ارائه کند. او گفت روسیه در پاسخ به آنها گفته است بروید و مستقیما به بشار الاسد مراجعه کنید. سرگی لاوروف تاکید کرد که سقوط رژیم به رهبری بشار الاسد خشونت‌ها در سوریه را پایان نخواهد داد. روسیه همراه با چین به تکرار از حق ویتوی خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد استفاده کرده و مانع وضع تحریم‌های سازمان ملل متحد بالای سوریه شدند. حداقل 41 تن در نتیجه خشونت‌های تازه میان دو گروه قبایلی در جنوب شرق کنیا کشته شدند. کمیته صلیب سرخ این رقم را نشر کرده و گفته است که 35 تن دیگر در شفاخانه بستری‌اند. پلیس محل می‌گوید اعضای قبیله پوکومو که اکثراً دهقانان هستند و اسلحه گرم و سرد در اختیار دارند، یک حمله شب هنگام را بالای قبیله کوچی اورمان سازماندهی کردند. همین دو قبیله همچنان در ماه‌های آگوست و سپتامبر بالای دیگر حمله کرده و در نتیجه برخوردهای آنان بیش از 100 تن کشته شدند. سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا تکرار این خشونت‌ها را تقبیح کردند. پایان خبرها.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، په نننی ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې مو زه عصمت ساروان او ظریف نظر هرکلی کو. په دې خبرونه کې د فرانسې د غونډې په ارتباط بحث کوو. په فرانسې کې د افغانستان د بیلو بیلو خواوو دوه ورځنی کنفرانس پای ته ورسید. ډیرو کتونکو دا کنفرانس د لومړي ځل لپاره د طالبانو او حزب اسلامي رسمي استازو او د غرس د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزیسیون استازو پکې ګډون کړی و. د افغانستان په ولاړ سیاسي وضعیت کې پرمختګ بللی دی. د دې غونډې هدف د افغانستان د یولس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د بیلابیلو خواوو د نظرونو څرګندول اعلان شوی وو. د سیاسي چارو د کتونکو په نظر د سولې د بشپړو خبرو تر پیلې دوه مخکې د یو بل پر نظرونو پوهیدل د مختلفو خواوو د دریزونو په نږدې کولو کې مرسته کوي. د راپورونو له مخې د غونډې نورو برخوالو د لیکلو ویناو ترڅنګ د مختلفو مسایلو په اړه اضافي نظرونه هم څرګندول، خو د طالبانو استازو له لیکلي وینا پرته نور څه نه ویل. د دې بحث لپاره مو دغه شاغلو ته بلنه ورکړې ده چې دا کانفرنس څارلی دی. یادې عقل په فرانسې کې د پوهنتون استاد ډاکټر احمد مهجور، د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اکبر وردک چې هغوی هم په فرانسې کې اوسي، او دغه راز آزاد خبریال سمی یوسف زید همدا شیبه په لندن کې دی، خو د کانفرنس لپاره پاریس ته تللی وو او هغه ښار ته تللی وو چې دا کانفرنس پکې دایر شوی وو.
بله، تشکر. شنوندگان نهایت عزیز، مهمانای محترم، السلام علیکم. یک چند لحظه ما وقت شما رو میگیرم. شما ساروان خود زیاد آمادگی گرفتی، چی گفتنی داری؟ از کدام مهمان چی بپرسیم در این مسئله؟
بله، مهمان خو لکه څنګه چې مو مخ کی ول درې مهمان لرم.
بله،
ډاکټر صاحب اکبر وردک په فرانسې کې دی، د سیاسي چارو کارپو، دغه راس په فرانسې کې د پوهنتون استاد ډاکټر احمد مهجور.
بله،
هم یو آزاد خبریال شاغله سمی یوسف زید.
بله، اونار دیگه هم میشناسن.
بله، سمی یوسف زید د کانفرنس هغه سیمه ته ورغلی وو، له یو شمېر کسانو سره خبرې هم کړې دي. خو لومړی به ورسو ډاکټر صاحب اکبر وردک، چې هغوی په فرانسه کې دا کانفرنس په یو نوی شکل سره څارلی دی. وردک صاحب، ستاسو نظر دی کانفرنس په باره کې څه دی؟ دا څنګه یو پرمختګ بولی او کنه فکر کوئ چې لکه پخوا چې هم دغسې د سولې هڅې شوي دي او هیڅ نتیجه یې نه درلوده، دا همداسې یوه بې نتیجې هڅه وه؟
په لومړي سر کې خو باید دا خبره وشي چې د دې کانفرنس په جزئیات باندې زه خبر نه یم، خو تاسو فکر کوم چې ډېر خلک به باندې خبر نه وي چې په کنفرانس کې څه تېر شول او کومې نتیجې ته ورسېدل. مګر که دې خبرې نه تېر شو، هر هغه غونډه چې د افغانستان په برخه کې د سولې د راوستل دپاره کېږي یو مفید عمل ګڼل کېږي، او د هغو کنفرانسونو په زمن کې چې له څو مودې راهیسې د افغانستان په برخه کې تشکیلي دا یوه لړۍ وه او یو مخکېتګ حسابېدی شي.
دکتر صاحب احمد مهجور استاد پوهنتون در فرانسه، استاد محترم، برداشت شما را علاقه داریم که بفهمیم شما چی گفتنید در این در مورد این کنفرانس.
در رابطه با کنفرانس پاریس بدون شک کنفرانس یک گام مهم به طرف امکانات ایجاد صلح در افغانستان به شمار میره. اولی که دولت فرانسه خواست به این کنفرانس یک اعتماد بیشتر ایجاد بکنه، به خاطر که دو روز قبل از شروع کنفرانس اینا اعلام کردن که نیروهای رزمی خود از افغانستان بیرون کردن و پایان عملیات جنگی توسط قوای فرانسه در خاک افغانستان اعلان کردن. یک نقطه مهم بود. دوم مسئله ای که تا جایی که ما معلومات دارم ایست که با وجود از ای که هر طرف روی موضوع خود و موقف خود در کنفرانس تأکید کرده و اصرار کرده، با وجود از آن در همچو کنفرانس ها که مقدمات کنفرانس های بعدی خواهد بود یک چیز نرمال و عادی به شمار میره و یک خودش در ذات خودش یک موفقیت است که طرف های مختلف در یک جا جمع میشه و تبادل نظر میکنه و این خود تبادل نظرات زمینی یک اجندای اجلاس مهمتر و رسمی را در آینده فراهم خواهد کرد.
یوسف زای صاحب، تاسی دی کنفرانس سیمی تتلیلی وی او فکر کوم چې لژنو د کنفرانس لژنو برخوالو سره به مهم کتلی وی د کنفرانس په ارتباط د دوی نظر څو
سره دې چې دغه سیمه کې چې د کنفرانس جوړ کړی وو هغه ته د میډیا خلکو ته یا خبرنگارانو ته د تګ زمینه مساعده نه وه، خو یو شمیر کسانو سره چې مونږ خبرې وکړې وای په کانفرنس کې دننه وو هغه ویل چې کانفرنس فضا ډېره ښه وه، یعنی په ډېر ځینو کې داسې وخت راغلی دی چې د جنرال دوستم نماینده د طالبان نماینده سره په شیبو شیبو په میز ناست وو یا په ولاړې خبرې کړې دي سره، په عین حال کې د احمد شاه مسعود ورور د طالبانو له نمایندګانو سره خندام کړی دا خبرې هم کړې دي، شنه چاوین هم خوړلې دي. په زما په خیال یو ډېر غونډه په ښه فضا کې شوې ده، او خو دا چې دوی ډېر زیات عمیق په دغه مسایلو باندې لا نه دي غږېدلي، برحال دا یو ابتدا وه. او زما په خیال دوی ټولو دا ویلې چې د دې کانفرنس ټول نه غوره پوینټ دا و چې په دې کې د افغانستان د هر ګوند د هر تنظیم د هر عقیدې وګړي راغلي وو، نمایندګان راغلي وو، او دوی په یو میز ناست وو د څو ورځو دپاره یو بل سره لیدل کتل کول. خو البته دا یو ابتدا ویل کېدلی شي، یو ښه آغاز وو. او ویل کېږي چې په دغه خبرو کې د طالبانو چې کوم نمایندګان وو هغوی ډېر محتاط وو، هغوی چې کله خبرې وکړي هغه هم چې کوم بیان مطبوعاتو ته ورکړی د پرون عیني خبرې دوی په کانفرنس کې کړې دي، او داسې ښکارېده چې دوی یو ایجنډا خاص نه لرله ځان سره. هغه بیان چې دوی اسلامي حکومت غواړي، البته یو څو که دا بیان ته وګورو چې اوس طالبانو په دې کانفرنس کې ورکړل هغوی کې په لومړي ځل باندې دوی یعنی یو اساسي قانون خبره کوي. تر دې وړاندې دوی همیشه وی چې موږ یو اسلامي قانون لرو او بل شاید ضرورت به نه وي ورته. په عین حال کې دوی ویل چې انتخابات په دوی یو ډول انتخاباتو باندې د دوی عقیده نه وه. اوس داسې ښکاري چې دوی وایي انتخابات دې وشي خو شفاف دې وشي. د 2014 انتخابات 2014 کې که په افغانستان کې انتخابات کېږي هغوی په شفافیت باندې دوی اعتراض لري. یعنی یو ډول هغه طالبانو هغه پخواني موقفونه چې ډېر سخت دریځي وو د هیچا سره مذاکراتو ته نه کېنستلو، اوس داسې ښکاري چې سره د دې چې جنرال دوستم په طالبانو کې داسې یو شخصیت ده چې ډېر زیات دوی ترېنه په اصطلاح کرکه لري، خو د هغوی سره هم دوی په مذاکراتو کېنستل، یو میز باندې کېنستل. دا چې طالبان دا خبره کوي چې موږ خپل موقف څرګندولو دپاره تللي وو، زما په خیال څنګه دا د خبرو هغه ابتدا ده. یعنی کېدای شي یو شمېر طالب جنګیالي چې هغه په افغانستان کې دننه په جګړو بوخت وي هغوی په سمدستي ډول په ذهني ډول دا ډول مذاکراتو ته تیار نه وي، نو له دې امله د طالبانو چې کوم هغه سیاسي څانګه ده هغوی هم ډیر په احتیاط قدم اخلي. هغوی کدی مذاکراتو ته راتللو دی کانفرنس ته راتللو خو معنی دا ده چې دوی چې څومره مخالفین دي هغوی سره په یو میز باندې کېناستلو او خپل خبرې هغوی سره وکړه. بلکې
که اگر مردم افغانستان نفهمه که سر چی چیزا صحبت میشه، حالا عمومی کلگی میگن صلح خوب است نه؟ اما بله. چه قسمی صلح رو نمیگن؟ تا دیروز تروریست گفته زده میرفتی، حالا میخواهید سر میز مذاکره، بر چی چی سبب شد؟ یعنی یا کمزور هستی؟ چی گپ است؟ تا چی حد مردم میفهمن که سر چی گپ میزنن؟ یعنی در پاریس میشنن سر سرنوشت از نا سراینده از نا چه قسم بسلا صحبت خوب میشه یا تجارت میشه چی میشه؟ یوسف سجاد
یعنی سابق هم عینی سر یک دیگه به اعتماد نداشتن و هیچ حاضر نبودن که امرا یک دیگه در یک مذاکره بیا یا در یک میز مذاکره بیا. حالی تا یک حدی آمدن که امرا یک دیگه در یک سمینار شرکت کردن، در یک کنفرانس شرکت کردن. یک ای یعنی ای بسیار مسائلی عادی نیستن. یعنی یک دیگر امرایشان 20 سال جنگ کرده، یک دیگر هزاران نفر را کشتن. حالی که در یک میز مذاکره می شدن، شاید ای وقت پیش از وقت باشه که جنگای مذاکرات معلوم شوه یا چی خواستر چی چیزا باید بحث شوه. ما فکر میکنیم در آینده ممکن موقع خود بی باشه که به مسائل دیگه بحث شوه، مثلا جنگبندی، مثلا تبادله اسیران. شاید از دو طرف در آینده در موقعشان نرمش به وجود بیاید.
تشکر. خب به نظر استاد محجورم در مورد بگیریم که تا چه حد مسائل واضح است. یعنی
ما در رابطه با این همچو کنفرانس ها یا نشست ها بگوییم که از طرف عزیز بنیاد مطالعات استراتژیک فرانسه صورت گرفته، اصولا این بنیاد خودشان ابتکار عمل ندارن. در فرانسه ما با شناختی که بنیاد در سال 1992 توسط یکی از وزرای دوران آقای فرانسوا میتران تأسیس شد که وزیر داخله بود، که بعدا وزیر دفاع شد، اونا این را تأسیس کردن. بعدا و رئیس فعلی این نهاد هم به نام امیل گرانت است که چند فرانسه را در ناتو و شورای اروپا تمثیل کرده. اولی نقطه را بایم بایم دومی که موضوع در است که در اینجا که خود از این نهاد همیشه از طرف وزارت داخلی فرانسه، وزارت خارجه یا وزارت دفاع یا ناتو، حتی شورای سازمان ملل متحد و شورای اروپا، اینا برنامه را اونا طرح میکنن، به اینا میگن که شما هم تو کنفرانس نشست را انجام بدین، بعد از اون نتایج و گزارش را به ما تهیه بکنیم که تا در ساختن پالیسی و یا سیاست جدید در قبال یک قضیه، یک موضوع ما تصمیم بگیریم. اصل موضوع اینجاست. و نقطه دوم در مورد شفافیت، اینا هیچ وقتی در این مرکز مطالعات نمیگه کدام مرجع اینا را مرجع تقاضا کننده این نشست بوده، مگر مطلقا ثابت است که ابتکار عمل از خود از یا نیست. نقطه دیگری که شما یاد کردین در مورد مسئله ترکیه با کردها، اوجم اصولا به می خاطرم به اساس امو معیارهای نشست طراحی شده. ببینه از طرف دولت افغانستان، از جناهای اپوزیسیون سیاسی در کابل یا طالبا و حزب اسلام، اینا تقریبا به یک شکل یک برابر در یک کنفرانس تمثیل شدن. و در وقتی که دولت ترکیه خواست قانون اساسی را تغییر بده، کردها ایرادات داشتن در مورد قانون اساسی ترکیه، اوجم دولت ترکیه تعداد مساوی دولت حاکم و حزب حاکم که تقریبا بیش از 70% آرا و دولت ترکیه را با خود داره، حزب حاکم عدالت، و از کردان به مو اساس به مو اندازه در کمیسیون اعضا معرفی شد.
دکتر صاحب بردک لکتنگ چه یوسفزی صاحب برت اشاره وکرد، طالبانو در خپل استاز و در سرگندون و در یاد وینا متن خپور کرده، دوی وی چه یو پرمختک چه دودی پا خبرو کلی دلکیجه یا تغییر چه دودی پا خبرو کلی دلکیجه، او شاغل یوسفزی مرت اشاره وکرد، اخه دی اساسی قانون پر ارتباط مخ که لکتنگ چه شاغل سوزی ویل دوی ویل چې دموږ اساسي قانون قران دی او اساسي قانون نه منو لیکن داسې معلومی شي لکه دوی چې په اوسنی اساسي قانون کې د ځینو تعدیلات او تغییرات غوښتونکي دوی په دې خپل څرګندونه کوي په اوسنی نړۍ کې هر واکمن یو حکومتي نظام د خپل کورنۍ او بهرنۍ چارو د تنظیم او سمون لپاره یو بشپړ او څرګند قانون ته ضرورت لري ترڅو د ولس لپاره د مترقی او سوکاله ژوند لار هوار شي د قانون په چوکاټ کې هر کس خپل دنده په سمه توګه وپیژني اساسي قانون د هر هیواد لپاره مبرم ضرورت دی ځکه چې له هغه پرته د ولس او هیواد د پرمختګ چارې لګڼو ستونزو او ګډوډیو سره مخامخ کیږي دا چې دوی دا منلی دی چې افغانستان اساسي قانون ته ضرورت لري فکر نه کوي چې دا هم د دوی په دریس کې د یو تغییر نښه ده
دغه راپور یې ما مخې ته هم پروت دی زه په دې خبره کې رښتیا ما ته هم لږ ډېر امیدواري پیدا کېږي که چېرته دوی په دې خپلو خبرو کې رښتیا هم صادق اوسي مګر زما په نظر په دې خبرو اترو کې یو بل شي ته هم اشاره شوې چې ما په نظر دا نور عناصرونه مهمه موضوع ګڼل کېږي او هغه دا ده چې دوی وایي چې په حکومت کې د سیاسي قدرت توازن باید منځته راشي دما تعبیر د دې خبرې نه دا دی چې روس پر طالبان یوازې او یوازې د خپل ځان لپاره د قدرت غوښتونکي او اوس دې ته حاضر شوي دي چې د افغانستان نور ګروپونه د افغانستان نور وګړي هم په دې قدرت کې موجود وي مګر باید توازن په کې موجود وي نو زه فکر کوم چې د طالبانو دا موقف د پاکستان باندې په واضح ډول باندې نرم شوی دی او د سولې لپاره د آمادګۍ نښې نښانې پکې ښکاري
یوسفزی صاحب د طالبانو په څرګندونو کې د سولې په برخه کې شک څرګند شوی دی دوی په د خپل څرګندونو کې ویلي دي چې دوی د ناتو امریکا او د افغانستان د حکومت د سولې په حل زلو باندې شک لري څه فکر کوي چې دا ډول کانفرنسونه به د دوی د شک تر څه حد پورې کم کړي
طالبان د سولې د پاره چې کوم خبرې شروع شوې دي از په خپل طالبان نه بلکې د افغان دولت له طرفه شروع شوې دي به غو باندې ډېر شمېر افغانان هم شک کوي د سولې شورا په نوم باندې چې څو کالونه کوم یو کمیشن جوړ شوی دا یا خورا زیات غوښمن پیسې مصرفيږي خو دغه پر اساس کې داسې اشخاص دي چې هغه یو طرف د قضیه دي نه دا چې یو به طرف اشخاص دي نه داسې چې قومي مشران دي یا علما دي نو زه په خیال هغه هدف پر غو طالبان هم په شک کې دي ځکه چې افغان دولت هم یو واضح پالیسی نه لري لدی عمله طالبان هم نه پوهیږي چې دوی د خبرو لپاره چا سره کینی لومړی طالبانو دا فکر وکړو چې امریکا څنګه یو زبرځواک ته په افغانستان کې قدرت لري او دوی د هغو سره خبرو اترو ته په قطر کې کینستل خو وروسته بیا څرګنده شوه چې طالبان هم پدې پوه شو چې دا مسلې حل یوازې امریکا نه ده په افغانستان کې چې کوم ترکیب ده د حکومت کوم ترکیب ده کوم اقوام دي کوم تنظیمونه دي جهادي تنظیمونه دي هر څوک چې دي ترڅو پر چې هر یو په دغه آئندې د پاره موافق نه یي ترغه پوری هغه امن نشرات للی ممکن طالبانو دا فکر کړی وو چې شاید کوم امریکایانو سره جوړی ته ورسی ګو نو موږ به هم یاند په خاني شمالي ائتلاف غونډي او زلبیا په کابل قابض شو یا به ورسی ګو کابل ته ما په خیال وس طالبان هم په دې پوه شو دي چې اوس نه افغانستان چې د هغه خواني افغانستان نه د چپنو له سوشپګ نه وی کی دوی په کابل کې قربانه قبضه کړی او افغانستان که هر څه د پرمختګ شوی دا یو قانون لري یو پارلمان لري یو نړیواله ټولنه سره دا او نړیواله ټولنه هم ممکن بیرته همغه حالت تپری نه دي زما په خیال طالبان دا خبرې خو به کوي چې شک بدوی ته ممکن څرګندېږي چې یا ناتو یا امریکا په دې کې شک لري خو زما په خیال طالبان هم اوس په دې پوه شوی دي چې دوی دا جګړه خو وګدولای شي تر کلونو کلونو پورې خو فکر نه کوي چې دوی د کابل باندې بیا قبضه وکړي او زما په خیال په سیمه کې چې کوم د دوی ملاتړ دي یا د دوی همدردان دي هغه هم په دې پوه شوی دي چې په افغانستان کې دا جګړه وګدیږي د دې جګړې هغه څه چې دی شاید یو ډول د خپل ستراتیژیکو ګټو د پاره ګڼل اوس ته هغه نه دا اوخت دي هغه ملکونو د پاره خطرات رامنځته کوي زما په خیال په مجموع کې اوس دا ښکاری چې پاکستان هم غواړي چې طالبان په شکل دي نمائندگانو د یو قوم یا پښتنو رامنځته شي او د 1902 ولا ترکیب شي یعنی شمالي اتحاد په مقابله پښتون طالبان د دوی ترمنځ جو جاړي وشي په داسې صورت کې بیا دا ښکاری چې ولسمشر کرزی صاحب ته کوم ډیر زیات چانس نه پاتې کیږي او لدی عمله کوخه تا روان ده چې 2014 کال مهم کال ده په دې کې دا پریکړه وشي چې د آینده د افغانستان لای عمل بسوي ترسو مخکې د دینه چې ولسمشر کرزای د راتلونکي د پاره کوم یو چا باندې لاس کې دي د انتخاباتو د پاره دوی غواړي دغه نه مخکې د مسائل د افغانستان واضح کې خپل ځان ته
مهجور صاحب جواب
ورکړه.
بله ما یادداشت کردم. در یه شکی نیست که شرکت طالبا در نشست پاریس برشان یک موافقت سیاسی است و ایر خواسته جامعه بین المللی و سایر اندرکاران قضیه سیاسی افغانستان ایر خواهان عزیز که طالبا از یک جریان نظامی و یک پروسی سیاسی داخل شوا و به عنوان یک قوه سیاسی در زندگی سیاسی افغانستان مطرح شوا و در چارچوب یک دولت و قانون و قانون اساسی فعالیت سیاسی بکنن. و دولت افغانستان چرا تعداد افرادی که از دولت افغانستان در این نشست شرکت کرده و تعدادشان کم است، برای یک نشست که مقدمات پروسه صلح را آماده بکنه یا یک اجندا را درست کنه، این به اساس معیارهای نشست ها معقول به نظر میرسه. اگر یک طرف قبل از پیش قضاوتی داشته باشه، پیش شرطایی که باید من 10 نفر باشم تو 2 نفر، این به نتیجه نمیرسه. اولی دومی که یک گفتگوهای مقدماتی است. در رابطه با مسئله از اینکه دولت فرانسه چطور گروه طالبان یا گروه تروریستی میشناسه، گروه سیاسی، در گروه های سیاسی و تا خشونتبار یا بنیادگرا یا هر نامی را که بگوییم گروه های مسلح، همیشه در دنیا اگر ببینید حتی در فلسطین یک جنای سیاسی دارن، یک جنای نظامی، و این را خواستن جامعه بین المللی در چند سال اخیر که طالبا یک بخش سیاسی باید داشته باشن که باید طرف مذاکره قرار بگیرن و بخش نظامی دیگه، و این دو بخش جدا با موازی یک دیگر میشه کار صورت بگیره. به این شکلی نیست با کسی که در افغانستان عملیات میکنه بر علیه دولت افغانستان، بر علیه نیروهای خارجی در افغانستان یا سازمان ملل، دولت فرانسه او را گروه تروریستی تلقی میکنه، مگر کسی را اینجا آمده در مذاکره در نشست پاری شرکت میکنه. البته شما خبر دارین که یکی از اعضای طالبان در لیست سیاه سازمان ملل بود و شورای امنیت سازمان ملل قبل از آمدن اونا در پاریس تحصیلات را ایجاد کرد و اعلامیه صادر کرد شورای امنیت که اونا میتونن در مذاکرات، گفتگوها، سفرهای داشته باشن یا یک جا به جای دیگه برن.
یوسف زای صاحب، دا چه طالبان حاضر شول چه رسما اعلان وکړي چې یوې غونډې ته په هغه غونډه کې چې د افغانستان د حکومت استازین برخه ولري، د طالبانو پخواني دښمنان هم پکې برخه ولري، په دې کې ګډون وکړي، څه فکر کوي په دې مسله کې د پاکستان رول باید څومره وي؟
زما په خیال په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان د دغه کانفرنس نه حمایت هم کړی ده او ډېر په دقت یې څاري او ډېر زیات ترې نه په ډار کې هم نه دي. په دې کې شک نشته چې اوس د هرې ورځې په تېرېدو چې 2014 کال رانږدې کېږي، افغان دولت، امریکا، ناټو، فرانسه، دا ټول یو ډول تر فشار لاندې دي. دوی غواړي چې افغانستان کې یو جوړجاړی رامنځته کړي. دا چې دوی د دغه جوړجاړي دپاره څومره پاخه بنیادونه ږدي، دا له ډېر د وخت نه وړاندې ده، او ممکن یو شمېر افغانان د دې نه یېرېږي چې یو ځل بیا داسې یو حالات رامنځته نه شي چې په 1992 کال کې د نجیب د سقوط نه وروسته په پېښور کې مجاهدونو ګوندونه سره په خپل منځو کې کېناستو، د 2 میاشتو شپږو میاشتو په صدارت باندې سره رضا شول چې کابل ته رسیدو هغوی په جګړو واوښتلو. داسې ښکاري چې پاکستان هم یو ډول راضي شوی ده، او داسې ښکاري چې پاکستان چې کوم په افغانستان کې هغه د لاسوهنو یا د دلچسپو یا د ملي ګټو چې کوم هغه اندازه وه، هغه یو ډول راکمه کړې ده. هغوی استاد فکر کوي چې که افغانستان کې نور هم حالات خرابیږي او دلته د جګړې دوام کوي او نړیواله ټولنه وځي، نو په هغه صورت کې ممکن د پاکستان باندې د دینه هم زیات خراب اثرات وي. تاسو پوهیږئ چې طالبان یو ډول پاکستان ته اوس دا ویلی شي چې تاسو له مددونو نه یا امکاناتو نه مننه،
یا خو تاسو باید موږ پریږدئ چې یو مناسب جوړ وکړو او ممکن تاسو دپاره په افغانستان کې آئنده دپاره ستاسو ګټو ته خطرات نه وي، خو که تاسو له حد نه زیات په طالب باندې فشار واچوئ تر څو خپلې ګټې خوندي کړئ، زما په خیال اوس طالبانو هم یو ډول پاکستان ته دا پیغام وړاندې کړی دی چې اوس موږ هغه طالبان نه یو چې په 2001 کال کې چې کله موږ سکوت ته نږدې کېدلو په پاکستان کې یوازې څو مذهبي ګوندونو یو شمېر سیاسي ګوندونو د دوی مرسته کوله. دوی اوس هم په افغانستان کې دغه مذهبي ګوندونه د دوی مرسته پاکستان کې د دوی مرسته کوي. په عین حال کې یو ډېر قوي طالبان تحریک پاکستان په پاکستان کې موجود ده، او طالبان پرې نه ښودل شي یو مناسبې جوړې ته او پاکستان باندې زیات فشار واچوي، نو پاکستان سره د تعلق شلولو په صورت کې طالبانو مشر ملا محمد عمر یو څو بیانونه د پاکستان تاریخ طالبان لپاره یو ستر غنیمت ثابتېدل شي. نو زما په خیال پاکستان اوس هم یو ډول کوشش کوي چې د افغانستان کې د ټولو پخوانی جهادي ګوندونو ترمنځ تعلقات بهتره کړي. تاسو پوهیږئ چې دا وخت پاکستان سفیر په پاکستان کې تر ټولو زیات د شمالي اتحاد له مشرانو سره په رابطه کې وي، هغوی سره میټینګونه کوي، حتی په هفته کې کینی وپاتېږي.
یوسفزی صاحب، ستاسو له خبرو له مخکنیو خبرو هم داسې معلومیږي چې پاکستان غواړي چې د افغانستان په حکومت کې ټکنوکراتان نه وي، بلکې د جنگي ډلې په واک کې برخه ولري، که هغه د پخواني شمال ائتلاف دي یا طالبان دي، خو هغه خلک چې له غرب راغلي دي یا تعلیم یافته دي یا متخصص دي دغه خلک نه وي. نو که فکر کوي که په داسې یو حکومت پاکستان په افغانستان کې غواړي، فکر کوي چې هغه به په سیمه کې ثبات وساتل شي، خصوصا په افغانستان کې، او هغوی به وکړی شي چې ترهګر یا تروریست ډلې کنټرول کړي چې پاکستان ته نه وړي یا په افغانستان کې ځالې نه جوړوي.
دا به بیا هم زما په خیال د پاکستان په نیت باندې نیت پورې تړلې ده. آیا هغوی دغه ډول یو موقع د دې لپاره رامنځته کوي چې افغانستان د همیشه لپاره د امن لپاره طرف ته ولاړ شي، که یا دوی دا غواړي چې تر څو په دې کې شک نشته چې امریکا موجودګي او د غربي نړۍ موجودګي پاکستان او د سیمې یو شمېر نور هیوادونو لپاره په افغانستان کې د ملونو نه ده، د دې بروسته یعنی نیت نه څرګندېږي چې آیا دوی دا د دې لپاره کوي چې آینده لپاره افغانستان آباد شي، که نه افغانستان یو بلې د تباهي طرف ته ولاړ شي او داسې تباهي طرف ته ولاړ شي چې بیا به نړیوالې ټولنې چې کوم اوس کردار ده په افغانستان کې هغه به د دې نه هم کمزور شي یا به له منځه ولاړ شي، افغانستان به خدای نه خواسته په یو داسې هیواد وګرځي چې بیا به لکه د 1992 کلونو د همیشه لپاره نړیوالې ټولنې له مخې لرې پاتې شي. دا به زما په خیال اوس پورې به ډېر وړاندې چې ووایو چې آیا پاکستان دغه اقدام د افغانستان د آینده د مستقبل لپاره کوي، که نه یو چال په ډول باندې چې نړیوالې ټولنې ته د افغانستان د پښو سپکولو موقع برابره کړي تر څو دوی بیا یو ډول په افغانستان کې خپل نفوذ مخته راوړي. دا چې دوی د مجاهدینو نه شاید د پخواني مجاهدینو نه زیاته مرسته کوي، د دې وجه دا ده چې افغانستان کې متاسفانه د پاکستان چې کوم دوستان دي هغه اشخاص دي چې هغوی پخواني جهادي تنظیمونه دي، او د افغانستان له هغه سیاسي کړیو سره د پاکستان تعلق ډیر کمزور دی. نو دوی طبعا کوشش کوي چې دغه ډول اشخاص په افغانستان کې مطرح وي تر څو د دوی چې کوم ایجنډا وي د هغه په افغانستان کې په اسانۍ سره تکمیل ته ورسیږي.
سلامت اوسې ډاکټر صاحب. وردګ، ستاسو په نظر د دغو خبرو لپاره فرانسه ولې انتخاب شوه؟ د تصادف له مخې وه؟
زما نظر په وختو کې چې د افغانستان د بهرنیو قواوو وتل مطرح دي، هر هیواد کوشش کوي او هڅه کوي چې په دې برخه کې یو رول ولوبوي. مستڅرګند ده چې په قطر کې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ مذاکرې د آلمان د دولت په منځګړیتوب ممکنه شوي دي، په جاپان کې داسې غونډې شوي، په انقره کې. زه فکر کوم چې فرانسې دولت نه غوښتل چې په دې مسابقه کې پاتې شي، او لکه څنګه چې ډاکټر مجرم اشاره ورته وکړه، دوی د بین المللي څېړنو ستراتیژیکو څېړنو د مرکز ته دا مشوره ورکړه چې دا ډول غونډه دایره کړو. او شخص صدر محمد خان پوښتنې ته ځواب سرات باندې وایم چې دا ډېره وړه خبره ده چې دا غونډې په اول کې په کوم ځای کې دایري، ښایي چې داسې ورځې راورسي چې غونډې په افغانستان کې دېر نه وشي. که چېرته د مذاکرات تاریخ ته وګورو، همیشه دا غونډې په خارج کې هم شوي دي. وګورئ د ویتنام د سولې په برخه کې چې د امریکایانو او د ویتنامیانو په منځ کې خبرې کېدي، په پاریس کې کېدي، نو دا یوه مهمه خبره نه ده. او دا چې مطبوعات ولې دا خبرې نه څرګندوي،
زما په خیال عمدهترین نظر یې علت ښایي چې دا وي چې دا خبرې ډېرې ابتدایي وې او د غونډې دایرونکي په دې خبره باندې ډارېدل که چېرته زموږ خبرې تاوتریخوالي ته ووځي هسې نه شي دا فضا خرابه شي او د دې خرابې فضا د هغه نه حال او حالت نه باید د افغانستان خلک او نړیوال خبر نه شي، نو له دې خاطر د مطبوعاتو واسطه ګورته محدود کړی وه.
مننه سلامت اوسئ. یوسف زی صاحب، یو پوښتنه له تاسو څخه. طالبانو ویلي دي همدې غونډې کې چې د ښځو د حقونو او رول په اړه د دوی تګلاره واضح ده او د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو ټولو هغو حقونو ته ځان ژمن بولي چې د اسلام مبارک دین ورکړي دي. ښځه په د دوی په وینا په اسلام کې د خاوند د اختیار حق لري، د ملکیت حق لري، د میراث حق لري، د علم او کار حق لري. علم او کار یې هم یاد کړی ده او هغه هم په ټولنه کې د کار حق. څه فکر کوئ چې واقعا طالبانو د ښځو په برخه کې خپل دریځ بدل کړی دی او کنه لکه څنګه چې دوی په مخ کې اعلان کړی و چې دوی غواړي چې نړیوالې ټولنې ته خپل دریزونه اعلان کړي او نړیوالو ټولنې ته د ځان په باب معلومات ورکړي او غواړي چې په دې شکل سره نړیوالو نظر د ځان په وړاندې تغییر کړي؟
زما په خیال طالبانو پخوا هم دا ډول بیانونه خو ورکول چې دوی د ښځو حقوقو ته، د ښځو تعلیم ته، د یو اسلامي چوکاټ د لاندې، د پردې د لاندې هغوی ته حاضر دي. خدای دا وی چې د دوی د دولت په وخت کې دومره امکانات نه وو چې دغه امکانات برابر شي. البته زما په خیال د طالبانو په منځ کې هم په یو شمېر سیمو کې مطلقا د نارینه وو مکتب، د جنکو مکتب تسوق نه ځي یا نه پرېښودل کېږي. خو په عین حال کې په یو شمېر سیمو کې که وګورو هلته د طالبانو دا په وس او توان پرده چې دغه مکاتب مخه ونیسي، خو هغوی ځینو کې نه نیسي. مطلب په دې ورستوي کې ما یو ځای یو ویډیو کتله د طالبانو یو کمانډانان په کونړ کې راځي او یو مکتب نه لیدنه کوي او غلطه ګوري چې څوک مکتب ته نه دی راغلی. هغوی استادانو ته تنبیه ورکوي چې تاسو باید سکول ته راسئ او د ماشومانو ته درس وایي. خو په عین حال کې په هلمند او نورو سیمو کې مکتبونو ته اور اچول کیږي. نو طالبانو د نننه په مختلفو سیمو کې طالبان چې دغه مختلف نظر لري. یو شمېر طالبان شاید دومره سخت دریځ نه وي د ښځو په مسایلو کې او د بل سیمې ډېر زیات سخت دریځ وي. خو په مجموع کې اوس طالبان هم په دې پوه شوي دي چې ښځه د افغان ټولنې د نړیوالې جامع یو ډېر مهم جز ده او باید دوی یو حده پورې په دې وتوانېږي چې هغه څه چې دوی غواړي، یعنی نړیوال ټولنې دوی نه غوښتنه کوي چې تاسو وایئ چې د علم اجازه شته نو راځي سره کینو چې په څه ډول علم وکړي. متاسفانه طالبانو په پخواني وخت کې د دوی چې کوم هغه ډېر عمده مشران او علما وو هغوی مطلقا یو ډول د زنانو د پاره د عصري علومو زده کول یو ډول ناروا ګڼلو. خو یو شمېر کسانو یا دا روا ګڼلو خو هغوی دومره واک نه لرلو چې په هغه کسانو باندې چې د دې خلاف یې وو هغو باندې فشار راوړي یا هغوی تر تاثیر لاندې راولي. زما په خیال طالبان ورو ورو به داسې اقدامات کوي چې نړیوالې ټولنې ته وښيي چې دوی یو ډول د سیاسي پروسس طرف ته روان دي یا هغوی مطالعه کړی وو او دوی دا وایي چې د افغانستان موجوده اساسي قانون کې 95% سره دوی اختلاف نه لري. یو څو نور مسایل دي.
ډېره زیاته مننه
استاد. مسایل افغانستان کې از نظر مګزرانی میبینیم کې مثلا ظاهر خان پادشاه مرحوم ما شما را گرفتن زدن از بین بردن، حال میبینیم در پارلمان طرفدارایشان ششتن، بعد از او داود خان زدن از بین بردن، حال طرفدارایش و در پارلمان شده، بعد از او پرچمی و خلقی و گپ هم یکی دیگره، حال کلشان آمدن در یک میز مذاکره شدن، نه جنگ است نه دیگه است. خیلی یک قسم اینا آدم، یعنی مردم از تای دل مردم اگر آدم گپ بزنه مردم تو سوال میکنه خیلی او برادر ما رو چرا خازار دادین، چرا میلیون ها نفر در کشتن دادین. حال ایام دوران طالبان مالی هم زده میرن و مردم فدا کرده میرن کشته میرن، حال باز یا بیانده سر یک قسم ریشخندی کت مردم نیست، امی ذهن مرد یک قسم محجور سیب یک ذره مخشوش میسازه.
من خب به این نظر هستم که زمان ایدئولوژی ها پایان رسیده.
بله.
دیگه ایدئولوژی مستقیت خود در یک جامعه دست داده.
نه
او به مخاطر هم هست که ما میبینیم چی از خلقی پرچمی یا جناح طالبا یا کسایش که در کابل هستند یا چیزای جریانات احزاب گروه های سیاسی اسلامی که پیرو خط اخوان المسلمین بودن، اینا بودن، همگیشان او اصول معیارهایی که حتی ادعا میکردن او را دست دادن که با او اصلا باور ندارن و همه در فکر منافع مادی فردی و بهترش بگم فردی خود از پیش از این که حتی گروهی هم باشن. به مو اساس ما مشکل در اینجا احساس میکنیم که در افغانستان متاسفانه که دیگه اصول و معیارهای باقی نمانده که در او یک کس استناد کنه یا از این که روی از او استدلال بکنن که بگه ما از دیگر پاکتر هستیم یا برتر هستیم یا خوبتر هستیم ولو در برنامه سیاسی و اجتماعی خود. مسئله دوم ای که در افغانستان چطور میشه یه فضای مهمترین نقطه ایست که فضای اعتماد ایجاد شود در جریانات و گروه های مختلف. من 3-4 سال پیش مقاله را نشر کردم به نام نگرش بر طرح مصالحه یا شایشتی ملی در افغانستان. مهمترین نقطه بحث ما ای بود در مسائل عدالت انتقالی ایست که باید تا زمانی که امی کدورت قتل، ظلم، تعدی در بین افراد جامعه از بین نره، ما نمیتونیم به مرحله ما بعد از او برید. با مو اساس نظر ما ای بود که اگر امکانش باشه با همکاری سازمان ملل متحد در افغانستان در تمام شهرهای افغانستان یک دادگاه شکایات ظلم و تعدی ایجاد شود که افراد از او افراد مورد اتفاق همه جناحات باشه یا افراد باشه که در این جریاناتی دخیل نباشند، غیر جانبدارانه همین ماموریت پیش برن، فقط وظیفهشان ای باشه که هر کس حق دارد در برابر محمود هر کس است برای اقامه دعوا بکنه، چی رهبر حزب یک سیاسی را در مقابلش اقامه دعوا دارد، چی در برابر یک فرد در برابر ظلم شده، مال چپاور شده، در ناموسش تجاوز شده، این مسائل را باید ثبت شود. این دو مرحله را کار میکنه. اولی که او آدم خودش که احساس درونی آرامش میکنه که من یک کار کردم، یک مرجع رفتم گپ مرا شنید و او ثبت کرد. دو مرحله شیست که به او مسائل رسیدگی شوه و استدلال و اثبات و مدارک لازم را بر اثبات ادعای خود را بکنه، نه که هر کس بخیزه به خاطر دورزادگی یا دشمنی شخصی یا گروهی خود برای کس دیگر متهم قرار بده.
مثلا در مسئله مذاکره صلح اگر این چیزا بسلا شور بخوره، خب مذاکرات بدگه فایده نداره. یعنی از اون خاطر وقتی که صلح صحبت میشه بخیرم که سر از یا یک قلق دیوار یا یک چیز جور بکنن، بگن که گمش کن گذشته گذشته، خب از این بادش ما و شما فکر کنیم.
نه خیر، ما در چند سطح میتونیم صحبت کنیم. یک مذاکره سیاسی است که در بین میان گروه هاست. متاسفانه طبعا در افغانستان افراد شهروندای عادی ملت افغانستان هیچ وقت در مذاکره صلح در تاریخ افغانستان سهم نداشته و مشکل هم است که داشته باشه. دوم مسئله ای که ما تصوری ده که از صلح بیان میکنیم او صلح ایدئال نیست، او صلح آرمانی نیست که ما بعد از 34 سال جنگ و کشتار و ویرانی بتانیم به او صلح نائل شویم. ما حداقل است که او استقرار نسبی را متاسفانه در افغانستان او نه ارزش های ملی متفقه وجود نداره، نه هویت ملی مشخص ایجاد نشده، نه ملت به عنوان یک عنصر اساسی که بتانه تمام مردم خود به او غرور افتخار خود بکنه، متاسفانه چیز وجود نداره. و یه هر صلح که باشه صلح بسیار شکننده است، مگر اون چیزی که اهمیت داره که ما از یک صفحه جنگ و صفحه آرامش و تبادل نظر و سیاسی حرکت بکنیم، این چیز بسیار مهم است که صلاح و تفنگ بانیم از منطق و از استدلال از مبنای دیگه چیزی صحبت کنیم. اما در مورد از این که در سطح دیگه ما گفتم یک باعث نمیشه از این که مانی از این کار نمیشه، در صورت که ما پروسی صلح بین جریانات و جناها و اطراف درگیر سیاسی و دولت افغانستان برام اندازیم، ما در پالویش مسئله عدالت اجتماعی را هیچ وقت فراموش نکنیم. هر وقت میتونه هر کس بر از او حق داده شوه، ولو که اگر در داخل افغانستان حیاتش تهدید است، در بیرون افغانستان توی یک زمینی از طرف سازمان ملل جا شوه، که همه ادعا و اقامه دعوای خود کس بکنه بینوان یک فرد به خاطر حقوقش این را بکنه و بسیار مردم انتقاد میکنه که فلان کس جنایتکار است، فلان کسی طور کرده، مگر تا هنوز همین حرکت را کس انجام نداده اکثرا.
بله در حرکت هم البته جرأت هم طور نشی که ولی
جنایتکار هستن دیگه اصلا خبرن همین حرکت یک فرد میتونه به عنوان یک فرد اگر تمام فامیلش تا باشه خودش برداشت دیگه چی مونده غیر از اینکه این کارا بکنه.
بله
برش فایده داره حداقل بره همین برای کسی خامی دعوا بکنه در یک محکمه بگذاره که می آدم بر ناموس ما تجاوز کرده یا جنایت کرده یا مال ما را غصب کرده یا خانه ما را ویران.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. وردک مخکې نظر صاحب وویل چې یو شمیر ډلې وی چې یو بل سره جنگ کوي په خو مثلا د خلق د دیموکراتیک ګوند غړي ولو مجاهدین ول مختلف ډلې وی چې په خپل منځ کې جنگ کوي، لیکن بو ستاره په ولسی جرګه کې ټوله سره ناشتي په حکومت کې سره ټوله شریک دي، څه فکر کوي چې دغه سی یو امکان د طالبانو په برخه کې وجود نه لري؟
خواهیست چک نشته چه طالبان پا افغانستان که خلکو پا یو شمیر خلکو پا نظر بانده او پا بادنه این رایی که مطبعات دلار خلکو زهن که یو بد تصویر لری، مگر اگر مخ خبال افغانان پا دابانده پیه چه افغانستان که دیر دست جریان شده دی که او اصلا که چه نظری سبه میشه ورطا کرد چه پارلمان که نستی او دی جنایتونو کچه پا وارو وارو ی طالبان دی جنایتونو هست که خو دی بعد مرگ شرایط دست را حال چه یا نریوال قوتونو هنه وقتر او یا یک وقتر هم امکانات مساعد نبو چه دی سویل پا بایی که طالبان تم یو برخوار نکل او جنگ تا مراجع وکل او زا دست پکر که هم چه جنگ تا مراجع یو پروگرام شوی شایو او دی ما پا نظر بانده حتا دی بن لادن په موجودیت او یادی سپتامبر د یو لسمه یو نتی پیخه پر اساس تعلق نه لرو او له پخوانه دا پریکړه شوې وه دا پلان شوی و چې په افغانستان کې په نظامي مداخله کې البته دا لوی بحث دی چې ولې دا مداخله کېده او د څه لپاره. خو په هر حال دا مداخله وشوله او د دې خاطره چې دا مداخله توجیه کړی شي داسې یو نظامي دښمن ته ضرورت و چې د خپل خلکو ته وایي چې موږ په افغانستان کې نظامي مداخله کړې ده، علت یې دا دی چې په دې ځای کې یو خطر موجود دی او دا خطر د طالبانو خواته د ملامتۍ ګوته وغځوله شوه، مګر د دې یولسو کالو تجربه دا وښودله چې اصلا دا د جنګ لاره یو صحیح لاره نه وه، نه د هغو اهدافو دپاره ګټوره وه چې امریکایانو د هغو په اساس باندې په افغانستان کې حمله کړې وه او نه د افغانستان د خلکو د منافع او د آرامۍ دپاره یې کوم نتیجه ورکولی شي.
مهرباني وکړئ آزادي راډیو.
بله السلام علیکم سروان صاحب، نظري صاحب، ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته، ګرانو مېلمنو ته، د پکتیا ولایت د اریوب زاده ولسوالۍ نه انور صدیقي خبرې کوم.
مهرباني
سروان صاحب یو نظر وړاندې کوم، اول خو مېلمنو ته بیا سلامونه احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
دا د افغانستان مسله چې کومه په پاریس کې فرانسې کې د کوم مجلس وشو چې هلته د طالبانو نمایندګان د اسلامي نمایندګان و یا مثال د شمالي ټولوالي و، تاسو مخکې یادونه وکړئ چې هر څومره که جنګونه تیر شي ډلې وي ټپلې وي بیا په اوو میکنیز لکه نن چې په پارلمان کې ناست وي. خو ما دا نظر دی خپل د یو افغان په صفت چې په افغانستان کې که چېرته هر یو د سولې ګام اخیستلی کېږي خلک داسې تږي دي چې د اوبو ته ضرورت لري، خو بیا ناهیلي کېږي زر ځکه چې د خبرې مجلسونه شوي دي چې دا ټول مجلسونه بې پایلې سرته رسېږي، خو خدای دا داسې نه کوي چې یوه پایله ولري. خو ښه خبره دا دی چې د افغانستان ټول تنظیمونه ډلې ټپلې قومونه ملتونه په افغانستان کې یو داسې شخص چې هغه ملي یووالي سمبول وي، هغه یو داسې په احتیاط سره قدم ووهي چې هغه نه بوال په افغانستان کې ټول تنظیمونه ډلې ټپلې قومونه راټول شي، هغه یو ملي سمبول وګرځي، د ملت لپاره خیر ذریعه وګرځي، بل ګونډیو ملکونو سره ډېر په احتیاط قدم واخلي چې هغو نه ضرر پیدا نه کړي، او بل بینالمللي ټولنې سره ښه رابط ولري تر څو د افغانستان ته د درنیمو لسیزو د زخمونو او ملم پټه وګرځي مختل دا شخصي نظر دی وغوان په سپات او ملمنونه نظر په غوان تاسو توجه نه دی
سلامات دي کله چې په نیویم لسیزه کې د مجاهدینو ترمنځ جنگ وو هر ډلې په ډیره بیرحمی سره په کابل کې له درنو وسلو کار اخیست ویل کېږي چې مجاهدین اکثرا د اطراف خلک ول د کلو خلک ول او دوی یو ډول شار سره وقته درلوده داسې یو تصور موجود چې په کابل کې خلک مزی کوي او دوی محروم ساتل شوي دي نو هیچا یې پروا نه درلودل ځینې خلک اوس هم دا خبره کوي وایي چې یو شمیر ډلو یو شمیر پخوانیو مجاهدینو یا یو شمیر نورو خلکو په دې اوسني نظام کې داسې سرمایه ټولې کړې دي وایي وایي که حتی طالبان سولم وکړي بیا به هم په ټولنه کې دغسې وقده وي چې ولې یوه طبقه دغسې شتمنه شوه او هغه هم په نامشهور ډول شتمنه شوه
هیڅ شک نشته چې جګړه خپل زخمونه پرېږدي که څه هم جوړ شي ظاهرا خو هغه نطفه یې ترې نه پاتې کېږي په دې معنا باندې چې که خلک ظاهرا سولې ته هم ورسي هغه دردونه او هغه مصیبتونه چې جنګ په چیشان کې لیدلي دي هغه د دوی په ذهنیت کې پاتې کېږي مگر پات شو دا خبره چې موږ ډېر مدام همیشه کوشش کړی دي چې د حوادثو د تحلیل لپاره ځینې تیوریکي تحلیلونه راوړاندې کړو مګر زما په نظر باندې د افغانستان مجاهدین چې کوم وخت کابل ته راغلل په قدرت باندې ورسېدل په دې کې هېڅ شک نشته چې د عامو خلکو سره یې غشې اخیستلو په شکل باندې تېری یې وکړه او تجاوز یې وکړه او بېعدالتي ورسره وکړه مګر دوی په خپل منځ کې هم یو د بل سره ډېرې سختې جګړې وکړې یو د بل سره مخالف وو نو زه فکر کوم چې دا یوازې په دې فرمول باندې موږ نشو توجه کولی نشو راوستلی چې دوی د یو تضاد چې د ښاري خلکو او د کلي د خلکو تر منځ موجود ده هغه د دې علت شو مګر د پخوانۍ پوښتنې په مورد کې چې د ښاغلي ډاکتر مهاجر هم مفصل علمي تشریحات ورکړ دیموکراسي یو تمرین دی او دا تمرین تاسې وشي چې وخت ضرورت لري داسې نه شي کېدی چې سړی د یو فرمان په واسطه باندې د یوې سیاسي ارادې په واسطه باندې دیموکراسي جوړه کړي یا دیموکراتیک رویه په خلکو کې ایجاد کړي شي زه فکر کوم چې د افغانستان په معاصر تاریخ کې موږ ورو دې نتیجې ته رسېدلي وو داسې نښې نښانې پیدا شوې وې چې موږ د ملت جوړولو یوه پروسه تعقیبوله مګر د پزره پرخه د سچریونات راغله چې د پروسه یې قطع کړه اوس چې بیا هم د سولې تمه کېدی شي په څو نژدې کلونو کې که موږ بېرته دا پروسه پیل کړو او د ملت جوړونې هڅې شروع کړو هلیځلې وکړو او په عین زمان کې د دې دیموکراتیک روحیې د ایجاد دپاره کار وکړو کېدی شي موږ هم یو وخت یو داسې ملت جوړ کړو چې هلته د سولې په ارزښت د سولې په تقدس باندې باور
ولو روزی او یوز بلسه احترام پسرگا باندی و گروه. خب استاد مهاجور در 20 دقیقه آخر برنامه داخل شدیم از او خاطر بین به مسئله کنفرانس پاریس یک دفعه دیگه یک نظر بیندازیم. یک سوال که بسیار زیاد ذهنها را شور میته و ایست که شورای عالی صلح هم با بودجه بسیار بزرگ و مثلا نفرهای بسیار مهم اینا کارهای میکنن، حالا شورای عالی صلح در اونجا موجود است بعضی کارها میکنن، حالا در اینجا یک کانفرانس در اینجا و یک کانفرانس در اونجا کار از اون یعنی به اعتبار کردن واری یک چیز نمیشه یا برعکس تقویش میشه، یعنی چطور اینه در یک مجرای مثبت میتونیم مطالعه بکنیم که این کانفرانس ها با شورای عالی صلح هم کارش کمک کنه یه وز از این که اون را به اعتبار بسازه؟
به نظر ما شورای عالی صلح باید یک نهاد مستقل از دولت
بله.
بدون مداخله رئیس جمهور و سایر مقامات عالی رتبه دولتی اگر عمل می کردن و یک پروسه صلح آشتی ملی را به شکل درستش برنامه‌ریزی و تحریزی می کردن بد نبود. متاسفانه ای اعضای یک تعداد حتی در شورای صلح فکر میکنم اعضای خود دولت فعلی افغانستان حضور داره و کسایی که در اینجا کار میکنه بسیار سمبولیک و تشریفاتی اونا رو آوردن تا به مردم بگوین که در این شورا فلان یا فلان نفر است و تانوت کدام دستاورد ملموس و محسوسی که بتانه دیگرها را با این مصارف و انگفتی که اینا انجام میتن دیگر را قناعت بده وجود نداره. دوم ایست که ما نمیفهمیم از یک طرف دولت افغانستان چندگانه برخورد میکنه، از یک طرف وزارت خارجه دولت افغانستان است که در بعد مسائل سال با مذاکره با پاکستان میره و میایه، از یک طرف خود شورای عالی صلح هست که انجام میتن بعض گفتگوها و یاره، و از یک طرف وزیرا یا حتی اعضای کابینه اظهارات ضد نقیض میکنه بر علیه خود پروسی که انجام داده. دولت افغانستان تانست قادر نشده که یک استراتژی مشخص و واضح، یک پالیسی را بگوید که اینی موقف ما است در قبال مسئله صلح و با فلان گروه و اینی شرایط و اینی چارچوب استراتژیک صلح ما است و اهدافی که ما در نظر داریم اینی است.
دکتر صاحب مهجور، ده افغانستان ده شمال ده پخوانی تلوالی یا ائتلاف زین گندونه هم په ده کنفرانس که استازی لری، اوغوی چه لطالبان و سرای ډیر جنگونه کړی دي، څه فکر کوئ چې هغوی حاضر دي چې له طالبانو سره سوله وشي؟ البته دې ته په پام سره چې د هغوی ځینو غړیو د پاریس له کنفرانس سره هم مخالفت کړی دی.
دوی زما په نظر د دوی هدف دا دی چې اوس د افغانستان حالت تبدرون راغلی دی او د 2016 کال ډیر نږدې دی. دوی خپل منافع لپاره دیر فکر کوي که د افغانستان حالت دیر خراب شي او د دوی هغه قدرت چې اوس لري هغه د منځ ځي. دې لپاره دوی هم احساس کوي چې باید مذاکره وکړي او د خپل قدرت او د خپل نفوذ د حفاظت لپاره هم دوی د مذاکرې ته اړتیا لري. او دوم دا چې خو د طالبان د دوی یو مختلف و بیانات و بنده طالبان دا اعلان کرده چی دوی دی ائتلاف پا کابل حکومت که نفوذ دیر دی او دوی دیر زیاد قدرت لری، پا دیس حالت که دوی قدرت پا دی اندازه وی پا حکومت که دوی نشکه ولی داغا حکومت سر یاوز شرکی.
بله سب، که چرت دی شاغل سامی یوسفزی چه پا اول ساعت که خبری وکره دی اوگه خبری هم پا نظر که اونیسو او دی طالبان و دا استاز و آقا خبری چه دی فرانسی پا کنفرانس که کری اغا هم پا نظر که اونیسو اوگه دی افغانستان و سنی حکومت پا وراندی نسبتن دیر تند لهجه استعمال کرده او په مختلف شکلونو فرزند اقوام و مسئله بیا بیا یاد کرده په یو شکل سره شمال د پخوانی ائتلاف سره دی دوستی و دی پخلاینی بلنه ورکی و غویته که دا هم په نظر کې ونیسو. ډاکټر صاحب اکبر وردک، تاسو تر څه حد پورې له دې نظر سره موافق یاست چې پاکستان غواړي چې د طالبانو او دغه راست د پخوانیو مجاهدینو ترمنځ روغه وشي او په دې منځ کې هغه بیوروکراتان لکه د کرزي ټیم و یا نور بیوروکراتان چې له لویدیځه راغلي دي یا دننه په افغانستان کې موجود ول هغوی حذف شي؟
په دې کې هېڅ شک نشته چې اوس سني حالت داسې څرګندوي چې طالبان هم کنټرول روغ د پاکستان د لاسه وځي. مطلب یې د افغانستان طالبان نه دي، د پاکستان طالبان دي. د پاکستان رهبران ښایي چې دې خبرې ته متوجه شوي وي که وضع په دې شکل باندې دوام وکړي، نو ښایي چې یو وخت دوی ونشي کولی چې د دې لانجې نه ځان وباسي. اما پاتې شوه که چېرته دوی د سولې سره علاقمندي هم ښودلي وي، په دې سره که دوی کوښښ وي چې تر آخرین حده پورې هغه څه شی اوږده پالیسي چې د افغانستان په مورد کې دوی ته راکړی ډېر زیات امتیازات لاسته راولي. د دې امتیازات د لاسته راوستلو په برخه کې پاکستان البته هڅه کوي چې هر هغه څوک شي، هغه ډله او هغه اشخاص چې د دوی د منافع د لاسته راوړلو دپاره خنډ کي په شکل او په بل شکل باندې باید سانې نه بېرته کړو. او د پخواني مجاهدین که څه هم اوس ځینې ګروپونه یې په تېره د شمال پخوانۍ جبهه د پاکستان د موجوده حکومت د پالیسۍ سره موافقت نه ښیي، مګر په تېره کې داسې د خلکو سره پاکستان سره همکاري لرله او یو تعداد رهبران یې اصطلاح د پاکستان سره داسې اسناد لري چې پاکستان دپاره یې کار کړی دی. نو له دې خاطر پاکستان ترجیح ورکوي چې د مستقل ملي اشخاص او تکنوکراتان په ځای باندې داسې عناصر د افغانستان په راتلونکي نظام کې حاکمیت ته ورسوي چې بیا هم د پاکستان د منافع یو خیال وساتي او یا لاخر د دوی تاثیر پذیري دي نولري.
شمالی ائتلاف پاکستان دې لپاره دوی سره اړیکې نیسي کې هغه امتیازونه چې هند تاسو ته ورکوي مونږه معذور یو تاسو ته ورکو خو په دې شرط کې د پاکستان منافع په ضد په افغانستان کې نور دا کارونه باید کم شي. دې لپاره یو د دوی مذاکرات د شمالي ائتلاف سره دي.
ډیره زیاته مننه له دواړو ډاکټر صاحب احمد مهجور او دغه راز ډاکټر صاحب اکبر وردک چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. دغه راز له ښاغلي سمی یوسفزي څخه مننه چې په اول سات کې ګډون وکړ.
ما هم تشکر میکنم تا برنامه آینده. خدا حافظ و ناصرتان.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
اعتراض ببینین حاجی خوره ببینین این مشکل
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.